اورونو کې پنهو ویکټو 292 منډي هدف وټاکه چې بهیر محبوب پکې تر نورو ډېرې یعنی 104 منډي وکړي. دغه سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې تر دې دمه د بوستون لوبډله تر نورو مخکې ده. بوست تر دې دمه درې لوبې کړي او درې واړه یې ګټلې دي. دغه شان اموزون لوبډله په درېو لوبو کې د دوه لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې دوهم او مس عینک لوبډله درېم ځای لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل د فوټبال لوبغالی د 2000 نندارچیانو کوربتوب وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره دا نندارچیان به د غوره لیګ سیالیو د نندارې لپاره د کابل د فوټبال لوبغالی ته راشي. د دغه لیګ د اتم پړاو سیالۍ به د جمعې په ورځ د شاهین آسمایي او طوفان هریرود ترمنځ وشي.
خطرمن اوریدونکو نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. وار له مخه داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ښایي د دې غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ایران ولسمشر حسن روحاني سره وکړي. خو نن د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې ایران یوازې په یو شرط له امریکایي چارواکو سره خبرو ته چمتو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران ستر مشر د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځل بیا خبرې رات کړې. آیت الله علي خامنئي نن وویل پر ایران د زیات فشار تګلاره بې ګټه ده. خامنئی زیاته کړه چې د ایران ټول چارواکي په یو خپل په دی باور دي چې نه دی په لوړه نه پټی ټکه چې خبرې له متحده ایالاتونو سره وشي. د ایران ستر مشر وویل د ټرمپ له ادارې سره یوازې د 15 جمع یو په چوکاټ کې خبرې ممکن دي او شرط یې دا دی چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي.
اگر امریکا حرف خودش رو پس گرفت
کله چې امریکا اټومي تړون ته چې نقص کړی دی بیرته وګرځي بیا کولای شي چې د تړون د غړو هیوادو په ترڅ کې برخه واخلي او له ایران سره خبرې وکړي.
شوت عضو کشورهای معاهده کننده
په تیرو دوه میاشتو کې داسې راپورونه خپاره شوې دي چې شایي ډانلډ ټرمپ له خپل ایرانی سیال حسن روحاني سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وګوري. دا غونډه نن پیل شي او د سپتمبر په 10مه پای ته رسیږي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا خبره سمه نه ده چې د ایله مخکنی شرط پرته د ایران له مشانو سره خبرو ته لیواله دی. د ولسمشر ټرمپ اداره تیر کال له ایران او د نړۍ له سترو قدرتونو سره له شبي اټومي تړونه بهر شو او بیا یې پر ایران بندیزونه ولګول. له دې راوروسته د واشنگتن او تهران اړیکې ډیر خړ پړ شوې دي.
قدر منوریدونکو تر دې د موموله ملتیا مننه کوم. اوس هم 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګړیا چار تفری پروګرام
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تل اسکلانې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکه
چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمه نړۍ خبرونې ته خراج لاست. د کورنۍ واړیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سره چې نیکه وی خه خځوي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا شی پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وکشئ.
ویل کېږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري. خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني او دا کار ډیر کله د کورنۍ د نارینه غړو لوري تر سره کیږي چې په پایله کې د کورنۍ د خزینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې واده تیریږي. د هغې په خبره د مشر یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسیدلې وه.
خبر سم را چې نیکه وی خخه ځوی خو یور یور ده ډیر وخت خزه مېړې دي کنه یو بل سره جنگ کوي خو کله چې واګ نیسی د کوټې تر څړ بیا نو هغه بیل تحریکی وی ما بیل تحریکی وی چې نه تاته د مېړې د خبره وکړه ته وای د څه ورته ویلی وای دغه جواب دې کړای وای نو هغه ته وای چې د تا خزه خو داسې جبل لري تاته د خبره وکړلې ته به یو چپېړه مخته وهلې وای زه دې ته مجبور شوم چې د کور پریکټم نور مې خپل پلان کار لاړ شي
ډیر وختونه په ظاهر چنې کړنې د خزو په ژوند ژوري او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قسته خستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت یې د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده. کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد او کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کیږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کیږي په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کیدی شي بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خوښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوې ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډیر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خوښې او لیورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خوښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خوښې ده چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم زد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خوښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه یې کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه وه ټول به ما ته په قار حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ ارامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بیبی شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختې وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
پخپله خوشحاله وم د دوی په کور کې د خسرانو په کور کې دا غونډه رانه خوشحاله دي غونډه رانه رضا دي د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي دعاګوی دي رانه زویه پخپله سای ښه نسي هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه خبنه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره به داسې زغلې وم په چا باندې مې کار نه پلرلو تته غوند دوار به راته کول خوای چې مې خسر مې غوند خدانه خوشاله او خپل خپلوان رانه خوشاله انګان د سلم سیمې د المسایم د شکر د زمون مې دي مصر نه زتين کور ګډ وړه ده. زه خپل لکه مور غوند چنګا کوم د دې پسر د زمون پسر د انګان د پسر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صافی په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجبه ده. درې شیان پې واجبیږي چې هغه نفقه ده د مسکن آماده کول دي یا د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي. هلک مېرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده نو کارونه هم ګډ دي مسؤلیتونه هم سره ګډ بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي، لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شاهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځانته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط فهم دی. یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ خو پیژنه چې څوره اماهنګي کولای شي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درېندو او خواخیانو ترمنځ د وقدو لامل رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چې ان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي.